السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شابه په روانه غړې کې ستاسو کوربه يم نیک پیرځونه مې قبول کړي د 12 تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو او د مطبوعاتو د کورنی مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د نجیب عامر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
پاکستان وایي زربیز عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي په سوات کې د ګیسو چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل کړي او ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي. خبرونو سرټکی مو اوریدل اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف ضربې ازب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې ویله هیواد د ترهګرۍ ناسور ختم شي. خواجه آصف پرون په حسن عبدل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. د ده هم وویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي خو د ورانکارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان پرې کنده جګړه کې بوخت او د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. نن سهار د سوات په سیدو شریف روغتون کې د ګیسو د اخراج لوجې په شوې چودنه کې د ګڼ شمېر کسانو د ژوبلې دو راپورونه دي. د ماشومانو د تیلیسیمیا څانګې د ډاکټر ابراهیم قمبر په وینا په دغه پیښه کې د ماشومانو میرمنو په ګډون 15 تنان ژوبل شوي دي خو ځینې عیني شاهدانو د مشال لډیو خبریال ته وویل د زخمیانو شمېره زیاته ده. راپورونه وایي په دغه روغتون کې د ګیسو وال خلاص پاتې شو او ګیس ته خرج شوی و. نن سهار چې د هیټرنو د لګولو هڅه وشوه نو چودنه وشوه. نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ډیپټي سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهرتاج روغانی او د اپوزیسون لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي. په دې لړ کې به نن د 2 بجو نه 5 بجو پورې په اسمبلی کې د ووټونو اچولو بهیر روان وي. امکان دی چې د حکمران اتحاد کاندیدا مهرتاج روغانی به په واضح اکثریت دغه څوکۍ وګټي. د خیبر پښتونخوا د ډیپټي سپیکر څوکۍ له هغې وروسته خالي شوې وه چې پخوانی ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد قریشي صوبایي وزیر وټاکل شو. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخولی شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
the Pakistan hukumat par de haqaiq o po de che da Afghanistan sola kawale shi de simi iqtisadi praghtiya ta zamina barabara kadi. Afghanistan aw Pakistan dwaala de tourism qurbani di. Mung bayad de simi hiwadun ta warasaw che de yow bal pa korona yo charo ke de na lasohane par palisi amal wakdi.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه. دغې غونډې ته د افغان ولسمشر د سولې د پروسې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه 3 راکټي حمله وشوه. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدلې، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې ولګید. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په بګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه ګازما انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط یې خبري رسنیو ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوې او وژل شوي عسکر امریکایان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس حسون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړې شوې وه وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خلکو د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. نیکولاس حسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو، خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو او د سیاسي مشارکت پر ضمانت باندې ټینګار کوي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سر خراستانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانا او برسلز تیر کال دې تړون ته د رسېدو لپاره په مذاکراتو څلور کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځنۍ اسیا کې د تر ټولو پیاوړي اقتصاد لرونکي هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د 30 هیوادونو اتباعو امریکې ته د تلو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو 5 کلونو کې سفر کړی وي، مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوې مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساينسي او سیاحتي څنګه منفي اغېز پرې باسي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د کرنسی بیا او د سبا ورځې د موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیو پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپیو پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیو 50 پیسې او په 1.75 روپیو 40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیو 50 پیسې او په 1.48 روپیو. یو ریال په 28 روپیو 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیو 40 پیسې او په 1.10 روپیو 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 1.65 پیسې او په 1 روپیه 3.65 پیسې او په 1 پاکستاني روپیه 202 ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستاني روپیه 204 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې منفی 4 او 12 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واورید. د پاکستان د دفاع وزیر وای په ضرب عزب عملیاتو کې وسلوالو ته ډیر زیان اوخته او په هیواد کې امنیت قائم شوه. نن د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر لپاره انتخابات کیږي. د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن وای صوبایي حکومت دا معامله ډیر وزنډوله.
نور خو اوس الیکشن دی هغې کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي، نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقے سره ایستو.
په کابل کې د افغانستان د سولې د عمل په حق لا د افغان او پاکستانی چارواکو غونډه شوې ده. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان د هلمند د ناآرامۍ په اړه ویلي چې وسلوال د حکومت د سولې خبرې کمزوري نه ګڼي.
مشبهت سره د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واری. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې د سهار 9 بجو نه تاسو تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د ضرب عزب عملیاتو له وجې وسلوال ډیر زیات ځپل شوی دی او په نتیجه کې یې هیواد کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه څرګندونې حسن عبدال ته د سفر په وخت کړی دی چې تفصیل یې د احمد الله دی رپورټ کې اورو.
د ګل پورس په حسن عبدال کې ایوې دستوري ته خپل وینا کې د دفاع وزیر خواجه آصف اویل چې اپریشن ضرب عزب په کامیابۍ سره د ملک نه د ترهګرو د خاتمې طرف ته روان دی او دې کې هیڅ شک نشته چې د اپریشن د ملک دښمنانو ته درون تاوان اړولې او دوی یې په تیښته مجبوره کړي دي، خو د دوی مکمل خاتمې پورې به ټول قام له په ګډه سره کوششونه کول وي. د نوموړي وینا وه چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دی او دا به خپل منطقي انجام ته رسولی شي، ځکه چې حکومت غواړي چې خپل راتلونکي نسل ته یو محفوظ او باثبات پاکستان ورکړي. خواجه آصف زیات کړه چې د ترهګرې خاتمه لپاره ټول قام، فوز، رینجرز، پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو ډېر قربانیان ورکړي دي او دا قربانیان به تل یاد ساتلی شي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اپریشن کې کامیابیان په خپل ځای، خو د طالب وسلوالو په ضد د حکومت تګلارې اوس هم واضح نه ده، کوم چې د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي.
د دې اپریشن او د نورو اپریشنونو مېز کې فرق دا و چې هغه اپریشنونو په نتیجه کې عسکریت پسند دومره نقصان نه رسېدو کوم چې په دې اپریشن کې ورسېدو. هغه په قبایلي علاقو کې چې څومره مرکزونه وو ټول ختم کړای شول، دغه رنګ د هغه چې کوم مواصلاتي نظام او هغه هم تر ډېره د پوره ډیسټرب شو. خو دې سره سره مبصرین ځینې تحفظات لري. په ریاستي سطح باندې اوس هم موږ ګورو چې د ښه طالب او د بد طالب هغه تمیز موجود دی، نو دغه قسمه خبرې ډېر شکوک او شبهات پیدا کوي او دا یره پیدا کیږي چې دغه تمیز برقرار وي نو بیا نشي کېدی چې ترهګري مکمل طور باندې ختم شي.
د بشري حقونو لپاره کار ان کی تنظیم پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس صدر حبیب ملک وائی چې حکومت خو اپریشن د لارې ډیره کامیابی تر لاسه کړه، خو متاثرین یې د نظر وېستی دي او ورته یې هغه حقونه ور نه کړل کم چې پکار وو.
کتا سو وګوره ملکی حالات نو واقعي د اپریشن سره کافی بهتري شوی ده، خو د خلکو مسائل هغه حکومت دې شي کې بالکل ناکام شوی ده. چې دې ته یو ایکشن پلان یې جوړ کړی وای او هغه په مطابق د آی ڈی پیز مدد شوی او خاص کر چې کوم واپسی کیږي دې ته ټینټونه ورکړي، ته ماته وای په دې یخو علاقو په ټینټونو کې هغه څنګه پاتې کېدی شي. دوی لپاره یو غټ پیکیج پکار دی چې دا خلک واپس لاړ شي او بیا صرف واپسي کورونه نه دي پکار، بیا د دې ژوند تیروانی نور چې کم ضرورتونه دي خاص کر د سکولونو یا واډې واډې ډیسپنسری یا څه د هغې بندوبست وکړي. دا یو اکشن پلان پکار دی که دا علاقې مونږه راتلونکي وخته امن طرف ته بوتلن غواړو.
د ذکر دا چې حکومت د تیر کال جون میاشت نه په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړي دي او د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه د یاد ایجنسۍ زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سپو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام اوریدلی شئ او د مشال ریډیو په دغه ویبپاڼه په دغه انټرنیټي پته چې تاسو ورشئ نو دا رواني خبرونه مو اوریدلی شئ او د تیر وختونو ټول خبرونه هلته پرتې دي. دا راز هفتوار خبرونه هم د مشال په ویبپاڼه تاسو اوریدلی شئ. ورزو سواته چیرته چې د منګورې په یو لوی هسپتال کې د ګیس د لیک د وجنې و چاودنه مخې ته راغلی ده چې پکې د ماشومان واټ کې دا پی خراغلی ده او هغه کې یو شمیر ماشومان او د هغه سره بیا ځنې لوی کسان جوبل شو دي. یو شی بولان دی خپل خبريال نیاز احمد خان راته تفصیل راکړه.
دا سواتو د ټول لوی روغتون او چې سنتر سپټال دی دغه د تلیفون د ماشومانو په واټ کې سار وختي چاودنه هوا وشو چې کله دغه ځکه کې ګیس کولاو پاتې شو هغه چته کوم دغه ساتون کې چې هغه ماچ شو لګو دغه یو لوی چاودنه وشو چې پاتې کې موجود دو درې ماشومان چې په دغه واټ کې داخلو هغه تقریبا شوی دي. دې ترڅنګ 15 زنانه دي او 15 نارینه او سره هم جوړ شوی دي. دغه مقام موجود یو تن چې د ماشال دې ټول یو چې د چاودنه دومره زور اور وا چې خوښه د کرکۍ دروازې شیشې هغه باندې شوې بازي کړو ته هم ځان رسیدل ده. په مخه چې نو بیا ځلې انتظامیا د هسپتال روغتون انتظامیا او دغه رنګ پایر بګیت عمل را ورسیده. سره چې کله باندې څنګه کړو شو دغه انچارج ډاکټر ابراهیم وای چې نه دي کې سره 15 کسان هغه جوړ شوی دي د دې کار روان دي روان دي. خو باز راي وای چې نه کم چې په مخه موجود و هغه چې سوال نه سنواله تر اصل شو کسانو پورې دغه کې جوړ شوی دي او اوس دې وخت کې چې نه دي کار روان دي روان دي. سوزیدلی کسان چې د هغې حالت چې دی هغه هم داسې ویل کېږي چې ښه دی او پوري طور پر چې هغو ته امداد روان دی ایمرجنسي وارډ ته چې دی هغه منتقل کړی شوي دي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو.
د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو واورید. په دې کې اولنۍ خبرونه پام کوه چې د ټوکو ټقالو خبرونه ده تاسو اوریدلې ده، باقی نور خبرونه په را روانو غړو کې تاسو ته اورو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره نن انتخابات کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه پکې میرمن مهرتاج روغانی امیدوار ده. داراز د مخالف ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات هم امیدوار ده. دغه ټاکنې به نن 2 بجې د صوبایي اسمبلی دننه شروع کیږي. تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره 14 میاشتې پس نن ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي. او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې نو دا به د خیبر پختونخوا اړومبنې زنانه ډیپټي سپیکر وي. ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی د پاره د ښځو د پرمخ تک او د خیر فیګړې سلاکارا هم دا د دغه ټاکنو په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
لول خو زه د خپلې پارټۍ د لیډرشپ اند د چیف ایگزیکټیو شکر گزار یم په مای ټرسټ کو په مای اعتماد کو خو پورې اعتماد یم ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اند الاینس کلک ولار دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شو کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو. دا پاکستان تحریک انصاف سره سره قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی دا میرمن مهرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي. دا قومی وطن پارٹی سره تعلق لرونکي صوبائی وزیرا میرمن انیسا زیب تاریخیلی په دې کلا وایي
دا د من خیال ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې پکاروم چې شوی اوس هم ډیر آئے درست آئے زمونږ پارٹی خپل طرف نه مرسته ورکړی دی حکومتي کینډیډیټ چې دی ډاکټر مهرتاج روغانی ته. آئی ایم ون آف دی پروپوزرز او ان شاء الله خپل پورا تعداد کې به ان شاء الله راشو ووټ پاور کو ان امید ده دا دی چې هغه به ګټي.
دا شان د پاکستان مسلم لیگ نواز جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی او پاکستان پیپل پارٹی لړخه ارباب اکبر حیات ته مخالف ګوندونو امیدوار دي. او صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای په کار دا چې دغه ټاکنې ډېرې مخکې شوې وي.
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو. هغه ته هم مشترکه طور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ دی اپوزیشن طرف نه. نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وي. موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 دا. او که چېرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو په ټاکنو کې درغلي ونه کړه نو میرمن مهرتاج روغانی به دغه ټاکنې په اسانه وګټي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغانستان او د پاکستان چارواکي د سولې د عمل په بیا شروع کېدو او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتی تنظیمونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د ګل په ورځ په کابل کې د پولې اخوا په نامه یوې ناسته کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په ټینګېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګاډی حاصل شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې ورو.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولې اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د
پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نجوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمينه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. افغان چارواکي وایي طالبان با پرې نه دي چې د هلمند په شان حملو نه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکرات لپاره ګټه واخلي، خو چارواکي زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړ شي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر غواخ په دې ریپورت کې د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب وسوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بر لاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطره څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دی چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و او د چارواکو په خبرې هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو مهال نشي کېدلی، نو ځکه باید اوربند وشي.
همدا وه نن هم همدا ده، او په دې فکر یې چې که چېرې کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي، بینان له جنګه د لاس واخلي، نور د خلک نه شهیدانوي. او ثابته دي چې دوی او د دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي، او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما که چېرې پرې ولاس جنګ ادامه لري، پر بل اساس د سولې خبرې کېږي، په دغسې یو وضعیت کې موږ نه پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخکرګاه اوسیدونکی نثار احمدی وایي په سنگین، خانشین او ګرش ولسوالیو کې سختو جګړو ولسی خلک ډیر ځپلی دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې مهاجر شوي دي، د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې باید د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربند باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې ښه رول ترسره کولی شي.
چین پکې مهم نقش لري، ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي، او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی، او چې خبرې ترې هر څه کېږي، ځکه مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي، نو بیا خبره ترور ناستي فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منی کولی، خو د خبرو ورته ویلی شي.
بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورونو او دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې د هلمند امنیتي حالت جدي دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګه کړي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نشي کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي څو د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت ښه والي ته په لوړه کچه غونډې شوي، او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړې هم شوي دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند د امنیت د ښه والي لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. انشاءالله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي، او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او وو پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والي له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غني څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د ځانګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د ښه والي لپاره هر اړخیزې هڅې روانې دي، او هیله ښیي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي.
د هلمند امنیت یوه توده موضوع ده. په دې اړه غونډې او پریکړې وشوې، او هیله ده چې د دغو پریکړو په عملي کېدو سره د هلمند په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. همدا شیبه هم یو شمېر امنیتي مسؤلین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
له
دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي وو چې سنګین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داس حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو اخبارونه ته غواګی چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې سره
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضربه ضرب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دی او زردا چې پترس کې وی له هیواد ترهګرۍ ناصر ختم کړی شي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلي دي، خو دوران کارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخولی شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس حسون پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته دغه څرګندونې وکړې. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې شوې. یو شمېر عیني شاهدانو پولیسو خبر رسنیو ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلی دی. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په سرخه رسانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرانی او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو.
نجیب امیر درته د دیګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په کوم اداریو کې په خپل ادارو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکې غونډه کې به د خپلو حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې له ټولو لومړی د بجلی منافعه شامل ده، د کومې لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړې چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړې کړې شوی شرع ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګڼټو پورې د ګیس د کم پریشر لکبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خو د ایل پی جی سلندرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپان لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو بل پلو په لکی مروت هارت او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کمنګ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوی چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپانه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړی ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې اولسي مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمہ واري د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د ولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه شایع کیدونکې فارن پالیسی مجلې په پا پاکستان کې د هغه د هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د خلکو د خوښولو د زیاتېدو د وجوهاتو په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورکې راغلي له پېښوره تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سرونو د هغه د ستاینې پوسټرونه لګېدلي دي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پېښوره تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لویې لوحې تر سترګو کېږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسي محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقاني شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي خو د لیکنې تر مخه دغه غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزور شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو د سخت دریځو د پیدا کېدلو په وجوهاتو نه یوازې سترګې پټوي بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځینې مطبوعات رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص مټ لري چې د دغه هیواد قوانین هم ورته کړنو لپاره ملاتړ کوي. بشیر گواخت دی لیکنو غټ ټکی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني خو دغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کېږي هماغومره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخته کېږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا تر څنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځي ملاتړ کوي. سخت دریځه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سخت دریځه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمي لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نتورک یا شبکی جیش محمد او لشکر طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فورن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریزې ته لار هواره کړې، ځکه چې ډېر خلک نه بنیادی سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یوځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي نا انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي، نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې ما خام په شپږ بجې سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواښاد بشیر احمد بلور درې کاله وړاندې هم په دې ورځ په پېښور کې په یو ځانمرګي حمله کې وژل شوی و. نوموړی د پښتنو په زړورو مشرانو کې شامل و او تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولس خلکو ډاډګرنې ته ځان رسولو. د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې د ارواښاد بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندینې ګڼ شمېر مرکې کړې، په خپل دې رپورټ کې د هغه خبرې اقتباس کړي او د خاغلی بلور د ژوند بیلابیل اړخونه یې ښکار کړی دي. راځي چې په ګډه واورو.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو، نو مرګی ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو، او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله په خپله د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور دغه ړومبی ځانمرګي برید یا حمله نه وه، بلکې د دې نه مخکې هغه څلور بریدونو کې ژوندی پاتې شوی او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دوه ځله په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په ړومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلې و. په کال 1915 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و، خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښودو او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټۍ یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر جوړ شو، او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروسته طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد باله، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهلا فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څو نه شوتله.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې د پښتنو په ځمکه دا ترهګرۍ جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نخښه کېږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بدقسمتی دا چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما سکولونو بلاس کوي، زما بچی سکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
د عوامي پارټۍ په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاس شو، زه لاړم هلته. باجوړ خلق پریس والو ماته جی دل ته نه منی راغله نه منسٹر راغله او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاش هغه زه ته دکان ته لاړم نو هغه صرف مقصد دای چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجه د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته ځي. د ولسي جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان آذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي. وای هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره عملی همکاري شروع کړي. د صفی الله ستانکزي ریپورت کې په دې هکله نور حال اورو.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سې شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد آذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک آذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم مرتاق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او وی ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد او ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر میکنم به خاطر همین
وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولی شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکارانو د همکارۍ په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار ده چې د آذربایجان او تور سمندرګي له لارې افغانستان اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکي پایلې ولري.
حتما ای تعیین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغلی ورتاق ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانیستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبیني نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې په ډاګه کړې چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درسابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غني هیواد بولي او وایي چې په ښو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو. خغلی درزابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی. د کرنې له پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله په پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت ناوخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړي دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو بډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېرې همکاري تمه نه شو کولای. ښاغلی سیحون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوردو د لارې په برخه کې د ډېرې همکاري تمه وي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورسره. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده. د مشال خبرونو کې درته یو بل ریپورت لرو. بیل ګیټس امریکایي سوداګر او د کمپیوټر پروګرامونو جوړونکي چې په نړۍ کې یو شمیر خیریه تنظیمونه یې هم جوړ کړي دي وایي که د 1978 او 2015 کال ترمنځ کلونو ته وکتل شي نو دا به ښکاره شي چې په ټوله نړۍ کې د پولیو رنځ 99.9% کم شوی. نوموړی چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د پولیو خلاف مبارزې لپاره کار کوي وایي د هغو میرمنو او سړو ته د اتلانو یا هیروګانو په څیر ګوري چا چې د پولیو ختمون لپاره هڅې کړې دي. په دې هکله تفصیل د مومن اسرار علم مومن ناورو.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل، خو اوس دغه شمېره د سلو نه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي پروان کال کې هغوی یوه بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په لومړي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوی یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزڼ شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکله غریزو او ناامنه سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي او کنن دیارلس میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي، نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بیل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بیل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بیل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د تیرو 15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامنه سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریده وسلوال برید وشو چې پکې نوموړې جوبل شوه او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړی. همداراز عطا الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بی بی ملکه په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې بلوچستان ته ورزو، چیرته چې په پښتون میشته جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړښت له وجې مشهوره ده. دا کلا په کال 1899 کال کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د جوب مرستیال کمشنر د دفتر په توګه ته کار اخلي. د خدای نور ناصر په ریپورت کې نور حال اورو.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه سوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني، د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 1925 کال وړاندې هغه مهال جوړه سوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن دا کلا په کال 1899 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 1414 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د خونې په دوبی کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ ہوگا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فٹ چوڑائی دی دیوال کا اور خٹ گا دی جوڑ سوے. گرمی کے دا یخ اثر لری اور یخ کے چې دی گرم اثر لری.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بېخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته ښوول شوی. او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې، نو دلته چې کوم مشران اوسېدل، هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل شو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل شو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورځو جلال آباد ته، چې پکې د امریکا د نړیوال پرمختګ لپاره مرستندویه ادارې یو ایس ایډ یو سیمینار کړی دی، او په هغې کې رسنیو ته د مور او ماشوم د زیږون په وخت د کچې د مرګ د کچې د کمولو په خاطر تفصیلات ورکړل شوي دي. دغه سیمینار ته زموږ خبریال باز محمد عابد هم ورغلی دی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دغه خونی سیمینار د یوسیټ په مالی او د حمایت پروژې په تخنیکی مرسته د دوشنبه په ورځ د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، چې په ننګرهار کې د لسګونو رسنیو استازو پکې ګډون وکړ. په ننګرهار کې د حمایت پروژې استازي ډاکټر شاه محمد قاضی زاده په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
څنګه وکولې سو چې خلکو ته د ولادت نه مخکې، د ولادت نه وروسته، او هغه میندو ته چې ولادتونه پکې نیکې صورتونه شي، رسنۍ وکولې شي چې ښه پیغامونه کورونو لپاره ولري، او ولادتونه باید د کلینیک په سطحه باندې او بیا بالخصوص د ورزیده قابلیت په سطحه باندې صورتونه شي.
په دغه خوني سیمینار کې په لسګونو فعالو خبریالانو برخه لرله. د تورپیکی په نوم یوې خبریالې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دغه ماشومان چې راوړي باید په دې کې وقفه مراد کړي. نو ما په دغه مسایلو باندې کار کړی دی، او د دې نه وروسته هم چې ځینې موضوعات چې ما دلته وکتل د خپل رسالت له مخې به انشاءالله زه په دې برخه کې کار کوم.
د افتخار احمد په نوم یو تن خبریال چې لیوه سیمه ایز تلویزیون سره د روغتیا په برخه کې کار کوي، وایي چې دوی به د تلویزیون له لارې د ولادت پر وخت د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په خاطر له ډاکټرانو سره په ژوندۍ بڼه خبرونه ولري.
خپل تلویزیون کې د صحت د برخې پروګرام هم لرو. د نن ورځې به موږ د همدې برخې مسؤلین راغواړو، ډاکټر صاحبان به راغواړو، او لایف پروګرامونه ورته جوړو ترڅو دوی وکولی شي ښه فیملی پلانینګ ولري، او همدارنګه د مور د صحت او د ماشومانو د صحت په باره کې ډېر څه زده کړي.
د یاد سیمینار جوړونکي وایي چې په افغانستان کې په یو کال کې له 1 لک مېرمنو څخه 320 تنه مېرمنې د ولادت پر مهال مړي، چې په خبره یې دوی هوډ کړی دی چې د 2000 میلادي کال پورې به د عامه پوهاوي له لارې دوی وکولی شي چې دا کچه تر ډېره حده راکمه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یقین بشی ملگره اس نکندو دخوارانو سهر دو می دنو را روان پزلی دو دے آغاز دخوشالو دے